متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې په کوم محدودیتونه چې په افغانو خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری و. موږ او تاسو د دې شاهدان و چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په مخ خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندي دی، یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي، یا هم د دې کلینې په هر قدم کې تعقیبېږي، د دې لخوا د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه نوره رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه له کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو ډیری پام ټول رسنیو ته و او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دوی پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي شوې او تر اوسه پورې هم دوام لري. له کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالانو افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې، او د دې تر څنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار تجي په غلط رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د هغوی کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سختو شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دغه د خبریالانو بېکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بل مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او دا چې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو، دا واقعا د هغوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړي دي، چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چېرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم د هغوی په رسنیو کې دوی فعالیتونه کوي، کار کوي، په ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنې هغوی په ازاده شکل د پخوا په شکل دوی کار کولی نشي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی په ځینو مواردو کې یو خبریال چې راپور چمتو کوي، یا هم یو نطاق چې په استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره، که کومه سرپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. چې دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی، د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان په اجرایوي برخه کې کوم صلاحیت نه لري چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولې کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي، هغه ټول په دې سازمان کې تر لاس لاندې نیول شوي دي. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کوم کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یوې اندازې پورې حل کړې ده، ځکه د دې سازمان له لوري ډیټابیس جوړ شو، او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي، په دې ډیټابیس کې شامل شول. یو دویمه مسله دا چې ډېر شمېر خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، چې یوه همغږي د ځینو اداراتو ترمنځ جوړه شوه، او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول تر څو د دوی اقتصادي ستونزې حل شي او تر یوې اندازې پورې ورته رسیدګي وشي. دریمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د ښځو په برخه کې جوړه شوې ده، د افغانو ښځو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لورې تر لاس لاندې نیول شوي دي، تقریبا شپېته اویا سلنه مخکې تللي دي، او هغه خبریالانو ته به لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی، او جدي اړتیا ده چې باید له کابل څخه ووځي. دا هغه کارونه دي چې د دې سازمان له لورې تر اوسه پورې ترسره شوي دي.